وخت ما خام شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې نیم ساعته ما خمنۍ خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې مجله کې به اورئ چې ولسمشر کرزی وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د باګرام زندان مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شي. په عین حال کې د هلمند ولایت په مرکزي زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ له شخړې وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې موضوع د څېړنې لپاره یو هیئت زندان ته استولی دی. خو مخکې له دې نه چې د رپورټونو تفصیل درته وړاندې کړو، په موقعې د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فرید هوډ سیفي وړاندې کوي.
سلامونه. لمړی د خبرونو سرچې کې، افغان ولسمشر وایي ځینې بهرني هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي. د وینزویلا خلک د خپل ولسمشر هوګو چاویز د ویر په ټغر ناست دي. په متحده ایالاتو کې یوې محکمې یو پاکستاني الاصل امریکایي ځان وژونکي حمله کوونکي ته په مرستې تورن وباله او افغان کرکټ ټیم سکاټلند ته ماته ورکړه. افغان ولسمشر وایي چې ځینې بهرني هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان د سولې پیل شوی بهیر بریالی شي. ولسمشر کرزی نن د ملي شورا د 14مې دورې د دریم تقنیني کال د پرانیستلو په غونډه کې وویل
ځینې هیوادونه دغه ډول هڅې تشویقوي او غواړي افغانستان بیا د اویایمو کلیزو د جنګونو، بې قانونیو او بې دولتۍ ته وګرځوي.
ولسمشر کرزی د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان رول مهم وباله. ولسمشر کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او شفاف ډول ترسره شي. د میدان وردګو امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو نن په دې ولایت کې یو خون کې وژلې دي. د میدان وردګو د والی ویاند اتاوله خوګیانی وویل چې دا پیښه نن سهار په سیدآباد ولسوالۍ کې شوې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په بغلان کې امنیتي مسؤولان وایي چې د لسګونو کیلوګرامو مخدرو موادو د قاچاق په تورې څلور تنه نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال اسدالله شیرزاد نن خبریالانو ته وویل چې د کسان امنیتی ځواکونو لخوا په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوې دي. په شارجه کې د افغانستان د کرکټ پوخانی کپتان یو سل او دولس منډې جوړې کړې او د نوروز منګل دغې سلیزي سره افغان لوبغاړي وتوانېدل چې سکاتلند ته په یوې ورځنۍ لوبې کې ماتې ورکړي. سکاتلند په ټاکلو 500 اوورونو کې 199 منډې جوړې کړې چې په ځواب کې افغان لوبغاړو په 33 اوور کې د یوازې 3 لوبغاړو له سوځېدو سره 203 منډې جوړې کړې او لوبه یې وګټله. د لوبې د ګټلو شارټ سمیع الله شینواري ووهه.
Pulled away, that's the winning runs. So
د افغانستان په بلرانو کې ګلبودین نایب د سکاتلند سلور لوبغاړي اوټ کړل. حمید حسن او دولت زدران هر یو دوه دوه ویکټې واخیستي. ټاکل شوې ده چې بل لوبه افغانستان بل سبا له سکاتلند سره په شارجه کې وکړي. د وینزویلا خلک د خپل ولسمشر هوګو چاویز د مړینې له امله د ویر په ټغر ناست دي او د نړۍ مشرانو د هغه د مرګ تر اعلان وروسته عکس العملونه ښکاره کړي دي. د نیکاراګوا ولسمشر دانیل اورتیګا د هوګو چاویز د مرګ په اړه وویل اورتیګا وایي زما ټولو وینزویلیایي خویندو او ورونو تاسو ته تسلیت وایم. له تاسو سره یو یو خدا تسلیت او دا پیوستون به دوام لري. سوچ لا پیاوړی شي. دا مبارزه جاري ساتو او چاویز ته به خیانت ونه کړو. د پرلپسې مبارزې نتیجه زموږ د خلکو یووالی دی او د هغو بیرغونو لوړ پاتې کیدل دي چې د پریښې دي. دا په لاتینې امریکا او کارابین کې د ازادۍ، عدالت، سولې او یووالي بیرغونه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وینزویلا له خلکو څخه د امریکا ملاتړ څرګند کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چاویز ستاینه وکړه. وی ویل چې چاویز یو بی جوړی او پیاوړی سړی و. وینزویلا د یوې اونۍ لپاره د ویر اعلان کړی او د چاویز مړی به تر جمعې پورې چې د فاتحې مراسم به ترسره شي د خلکو د لیدو لپاره ایښودل شوی وي. 50 کلن چاویز د سه‌شنبې په ورځ د سرطان د ناروغۍ له کبله چې 2 کاله ورسره لاس او ګریوان و مړ شو. متحده ایالاتو ایران ته خبرداري ورکړې چې که د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو د اندېښنو په لری کولو کې پاتې راشي نو له نوري انزوا او فشارونو سره به مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د اټومي څارنې ادارې کې د متحده ایالاتو سفیر جوزف مکمانوس نن په ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي سارنې د ادارې د 15 هیوادونو شورا ته وویل موږ د ایران د بې اعتنایۍ فریب او زنډډک چلند څخه چې پر هغه ټینګار کوي ډیره اندېښنه لرو. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ لوړ رتبه قمندان وایي د ایران د اټومي ظرفیتونو د لوړېدو د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد نړیوالو بندیزونو او فشارونو کار نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو مؤسسه وایي په سوریې کې د 2 کلنو شخړو راهیسې له دې هیواد څخه د تښتېدلو کسانو شمیر 1 میلیون ته رسېدلی دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر انتونیو ګوتیرس وویل
Without massive support from the international community, it will be impossible to respond.
دی وایي بې د نړیوالې ټولنې له ستر ملاتړه به دا ممکنه نه وي چې دې حیرانوونکي بشري وضعیت ته په سوریې او د سوریې شاوخوا سیمو کې ځواب وویل شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په سوریې کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاڅونونو په ترڅ کې 10,000 تنه وژل شوي دي. او د متحده ایالاتو یوې محکمې یو پاکستانی ولاسله امریکایي یو ځانوژونکي ته په همکارۍ تورن وباله. د ځانوژونکي په 2009 میلادي کال کې په هغه عملی کې برخه درلوده چې په ترس کې په پاکستان کې 13 تنه ووژل شول او 93 نور ټپیان شول. د امریکا د عدلیه وزارت د سه شنبې په ورځ وویل که پر ده دا جرم یعنې ترهګرو څخه د مادي ملاتړ دسیسه ثابته شي نو کېدای شي چې 78 کلن رضا قدیر په عمر قید محکوم شي. خو ده ویلي چې دا جرم یې نه دی کړی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې ولسمشر کرزی وایي د راتلونکي شنبه په ورځ به د باګرام زندان مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان حکومت ته ورسپارل شي. په داسې حال کې چې افغان حکومت باګرام د زندان د بشپړې ورسپارنې یادونه کوي، د هلمند ولایت په مرکزي زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ لشخړې وروسته د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی زندان ته استولی دی. په دې دواړو مسلو په رپورټونو سربېره مو له دې خبره وو چې افغان حکومت له لوېدیځو هیوادونو څخه غوښتي له دوی سره د مرسته وکړي چې له افغانستان څخه د قاچاق او اختلاس شوي $1,000,000 چې د کابل بانک چارواکو او سهم لرونکو لخوا بهرنیو بانکونو کې اچول شوي بیرته ترلاسه کړي. پاینال کې د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د نوي کابل بانک د اخیستو انکي شرکت غوښتنه ذکر کړه چې معیارونه یې ډېر ښکته و. په دې اړه هم ریپورت لرو. د وینزویلا د ولسمشر هوګو چاویز په مړینې هم ریپورټونه درته وړاندې کول مکسر اوسې. ولسمشر کرزی وایي چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د باګرام زندان مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان حکومت ته وسپارل شي. ولسمشر کرزی د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د دریم تقنینی کال د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې بیګناه بندیان به خوشي او مجرمین به هرومرو مجازات شي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو ترمنځ له ډیرو بحثونو او ناندریو وروسته بل اخره ولسمشر کرزی اعلان وکړ چې تر 3 ورځو پورې به د باګرام زندان ټول مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. جمهور رئیس کرزی د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د 14مې دورې د دریم تقنینی کال د پرانستلو په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان پر ملي حاکمیت ټینګار وکړ او ویل چې افغان حکومت ته د باګرام زندان سپارل هم د دې هیواد له ملي حاکمیت سره تړلې مسأله ده. هغه سرګند کړه چې بیګناه بندیان به د باګرام له زندان څخه ډیر ژر خوشي او مجرمینو ته به هرومرو سزا ورکول کیږي.
موږ پدې پویو چې پدې زندانو کې بیګناه خلک پراته دي. هر څومره انتقاد به شرابې دوسی زیاده ازادي حکومت کوم چې فوراً د خلک آزاد چې پر کور ته لاسي هغه چې بیګناه دي هغه چې د افغانستان د خلکو په قتل کې لاس درلودل دي، په انفجار کې لاس درلودل دي، خلک یې وژل دي، هغه یې خپل جزا ورکړي.
د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ د شبي تړون پر اساس د باګرام له زندان څخه سلګونه بندیان لا لوړاندې افغان حکومت ته سپارل شوی وو او کابو 400 بندیان لا هم په دې زندان کې له امریکایي ځواکونو سره بندیان دي. باګرام زندان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی او مهم زندان دی چې په تیرو کابو 1100 کلونو کې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور سلګونه نیول شوي کسان پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا ساتل کیږي. په عین حال کې ولسمشر کرزی دا ومنله چې په تیرو 100 کلونو کې ګڼ شمیر افغانان لکه څنګه چې لازمه و خوندي نه وو، خو هغه ټینګار وکړ چې له دې وروسته د افغان ځواکونو لخوا له خلکو سره هر ډول بد چلند او د هغوی له حقوقو څخه سرغړاونه د منلو وړ نه ده.
امروز به مردم افغانستان تعهد میخوایم که
موږ غواړو چې نن په یو ځغ د افغانستان له خلکو سره ژمنه وکړو چې خلک باید په خپل کورونو کې خوندي وي. مجرم مجرم دی او قانون په دې برخه کې په څرګند احکام لري. له ملي شورا څخه هم غواړو چې په دې برخه کې څارنه ولري او که څه ولیدل خپل ژغ پورته کړي تر څو چې موږ په خپله شکنجه بند نه کړو د نورو مخه نسو نیولی. اوس برعکس د بهرنیانو مخه نیول شوې خو له خپلو حکومتي ارګانونو څخه په دې برخه کې ځینې علایم ګورو او خبرې اورو.
جمهور رئیس کرزی د افغان ځواکونو لخوا د تورنو کسانو د نیونې او سیړنو پر مهال ناسم چلند او د هغوی شکنجه کول د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل چې باید له تورنو کسانو څخه د تحقیقاتو پروسه د کمرو په واسطه وسارل شي. سره له دې چې افغان حکومت ټینګار کوي چې افغان ځواکونه کولای شي د بګرام زندان مسؤلیتونه په سم ډول ترسره کړي، خو د بشر د حقوقو ځینې سازمانونه اندېښمن دي چې ښایي افغان ځواکونه لا تر اوسه هم دا وړتیا ونه لري.
و موریدل چې ولسمشر کرزی وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د بګرام زندان مسؤلیتونه په بشپړ ډول افغان حکومت ته ور وسپارل شي او ټینګار کوي چې افغان حکومت به د دې زندانونو سمبالښت په سمه توګه ترسره کړي. خو د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ شخړې شوې. د کورنۍ چار وزارت وایي د دې موضوع د څېړنې لپاره یو پلاوی زندان ته استولې. د افغانستان د زندانونو او توقيف ځایونو عمومي رئیس وایي دوه ورځې مخکې یو شمېر بندیان وغوښتل چې په دې زندان کې ګډوډي جوړ کړي او وتښتي. امیر محمد جمشید د چهارشنبه ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې وتنه بندیان ټپیان شوي، خو ډاډ یې څرګند کړ چې هلته اوس حالات تر کنټرول لاندې دي. د آزادۍ راډیو خبریال معصوم میوند له کابله تفصیل راکوي.
د کورنی چار وزارت زندانونو او توقف ځایونو چارواکي ته د ویچ د هلمند زندان یو شمېر بندیانو هڅه کوله چې له زندان څخه بهر د ځینو کسانو په همکاري وتښتي، خو دوی دا نه وایي چې د هلمند له زندان څخه بهر له دې بندیانو سره د کومو کسانو او کړۍ لخوا همکاري کېدله. د زندانونو او توقف ځایونو عمومي رئیس امیر محمد جمشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بندیانو دوه ورځې مخکې د هلمند په مرکزي زندان کې ګډوډي پیل کړه او د زندان د وطن ساتونکو هم برمته کړي وو.
باندې پزمندی شوی و چې باندې هم ځنه جنګلونه پیشیږي د انتحار او فایرونه دا شیان او دوی په داخله کې د آشوبونه برپا کوي، کوشش کوي چې زندانیان مخصوص ساتي او دوی وتښتي. دا پلان د تښتېدو و د دوی کله چې دوی معاصره شو ډېر خرابې کړی دی. ځنه غوښتنې خلاف د قانون لري. زندان خو زندان دی، زندان خو مسؤل نه دی چې کله دوی غواړي چېرته لاړ شي کنټرول دروازې وازې وي خلاصې وي.
ښاغلی جمشید دوی د دغو جنجالونو د څېړنې لپاره د هلمند ولایت مرکزی زندان ته یو پلاوی لیږل شوی. نوموړی وایي په دې ګډوډۍ کې بندیان پر دوو برخو ویشل شوي و چې په دې شخړه کې اووه تنه بندیان ټپیان شوي هم دي. خو د هلمند ولایت له زندان څخه بندیانو ازادي راډیو تر ټلیفون له لارې وویل چې د زندان ساتونکي ورسره ناوړه چلند کوي، وهي او ټکوي او نورو بشري حقونو ته هم سپکاوی کوي.
بیا چې په معنا دلته ستاسو رسنۍ راتلی یا به والی راتلی کابل څوک چې موږ باید د شکایت یوه خبره ورته کوله، هغه به بیا چې والی به ولاړی په مدان به ولاړی موږ به تر کابل وتلو. دغه محبس کې مبشر ورته وایي، شمشاد ورته وایي دغه خپله جنسي تیری په هغه بندي کړی کشر بندي ده، هغه تا ته خپل وایي چې په ما یې جنسي تیری کړی.
څو ورځې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې وویل چې د هیواد په زندانونو کې اوس هم له 3500 څخه ډیر بندیان بې سرنوشت ساتل کیږي. په راپور کې د بندیانو د شکنجې او خپل سرنیونو یادونه هم شوې وه. خو ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ د ملي شورا د دریم تقنیني کال د پرانیستلو په غونډه کې وویل چې باید له زندانیانو سره ناوړه چلند ونه شي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
افغان حکومت له لویدیځو هیوادونو څخه وختي چې له دوی سره د مرسته وکړي چې له افغانستان څخه قاچاق او اختلاس شوي میلیونونه ډالر چې د کابل بانک د چارواکو او سهم لرونکو لخوا په بهرنیو بانکونو کې اچول شوي بیرته ترلاسه کړي. افغان حکومت د کابل بانک مسله د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستر او پیچلی بحران وباله. د مسلې تفصیل د فرانسې د خبري اژانس په استناد جناقه الکوزه وړاندې کوي.
د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی محکمې د کابل بانک د دوو جګپوړو مشرانو په ګډون شلو کسانو ته د 900 میلیونو ډالرو اختلاس پړه چې لامل یې په 2010 کال کې کابل بانک سقوط وکړ د بند سزا ورکړه. له کابل بانک څخه په غلطو او جعلي اسنادو پورونه اخیستل شوي او په انګلستان، دوبۍ، سویس او متحده ایالاتو کې ورباندې جایدادونه او شتمنۍ پیرل شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي دوی هوډ کړی چې دا پیسې به بیرته حصول کړي. د مالی وزارت په اعلامیه کې ویلي د محکمې د سه شنبې د ورځې د حکم پر اساس به دوی د خپلو نړیوالو دوستانو په مرسته په لویدیځو هیوادونو کې د پور اخیستونکو یا اختلاس کوونکو د جایدادونو او شتمنیو د ضبط او له بانکونو څخه د هغوی د پیسو د ایستلو له لارې غلا شویو پیسې بیرته ترلاسه کړي. د سه شنبې په ورځ محکمې د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او د هغه مرستیال خلیل الله فیروزی په 15 کاله بند محکوم کړل. اتلس نور کسان هم محکوم شوي دي. فرانس پریس اژانس لیکي د کابل بانک په قضیه کې مستقل څېړونکي انتقاد کوي او وایي اختلاس کوونکو ته سخته سزا نه ده ورکړل شوې او د اصلي مجرمانو پر ځای هغه کسان چې په اختلاس کې لګه او یا هیڅ ونډ نه درلوده محکوم شوي دي. فرانس پریس زیاتوي د جمهور رئیس حامد کرزي ورور محمود کرزی او د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور محمد حسین فهیم چې په کابل بانک کې اسهام درلودل او ویل کیږي چې په اختلاس کې دوی هم لاس لري د محکمې لخوا محکوم شوي نه دي. د افغانستان د مالی وزارت وای د محکمې حکم خي چې د افغانستان حقوقي او قانوني ارګانونه ظرفیتونه لري او په هیواد کې د سترو او مهمو جرمونو د دوسیو د تعقیب او حلولو توان لري. د مالی وزارت د غرازوي د کابل بانک رنګیدل چې په هیواد کې یو ډیره ستره مسله ده په اقتصادي ودی او راتلونکي سوکالۍ ناوړ اغیز کړي خو په دوسیه کې د شاملو کسانو محکومیت وښودل چې افغانستان د اقتصادي ستونزو حل ته چمتو ده. د کابل بانک د اختلاس او بهرته د پیسو د ایستلو له امله نړیوالو مرستندویانو ټکان وخوړ او نړیوال وجهي صندوق افغانستان ته په موقتي ډول خپل مرستې او پورونه بند کړل.
په موردل چې افغان حکومت له لویدیځو هیوادونو څخه وختي چې د کابل بانک څخه د ایستل شوو پیسو په ورسپارلو کې د ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د نوي کابل بانک د اخیستونکو شرکت غوښتنه ذکر کړه چې معیارونه یې ډېر ښکته و. د ام ټي زد شخصي افغان شرکت یو لاغه 15 کورنیو او بهرنیو شرکتونو څخه و چې 40 ورځې مخکې د نوي کابل بانک د رانیونکو په توګه ځانګړی شوی و. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل تفصیل راکړي.
د مالیه وزارت د چارواکو په خبره د نوې کابل بانک د اخیستونکو شرکت په وړاندیز کې د بانک ته پراختیا لپاره د یوې ښې ستراتیژۍ او ادارې د نلرلو ترڅنګ نور ستونزې هم موجودې وي. د دې وزارت د خزاینو رئیس محمد اقا کوهستاني د چهارشنبې پورس په کابل کې خبري اعلان وویل چې د ام ټي زد شخصي افغان شرکت وړاندیز د نوې کابل بانک ترانیولو لپاره په همدغو دلایلو رد شو. خو ښاغلی کوهستاني وایي د نوې کابل بانک د شخصي کولو لپاره درې نورې طرحې تیار کړې چې راتلونکي اونۍ به افغان ولسمشر
طرح ما ایست که ما پیشنهاد خود هفته آینده به ریاست جمهوری ارائه میکنیم.
زمونږ طرح داده چې راتلون کې ونه د ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کوو. په دې طرحه کې لومړی دا چې بیا اعلان ته وړاندې کړو. دوهمه طرحه داده چې اوس ځینو نورو کمپنیو لیوالتیا ښودلې او له هغوی سره خبرې وکړو. او درېمه طرحه د بانک له منځه وړل دي. پر طرحو ډېر غور شوی او د خلکو په ګټه به کار وکړو، نه دا چې له بانک زړه توري شوي یو او خرڅ
به فروش برسو.
د نوي کابل بانک د شخصي کولو د افغان حکومت تر پریکړې وروسته 15 کورونی او بهرنیو شرکتونو د دې بانک د پیرودلو لپاره چمتووالی شولې وو. خو د ام ټي زد کورونی شرکت د تیرې لمریز میاشتې په وروستیو کې د نوي کابل بانک اخیستلو ته حاضر شو. کابل بانک دوه کاله مخکې له دې عمله له سقوط سره مخامخ شو چې شرکانو په غیر قانوني ډول پیسې وایستلې. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري بیا وایي چې له کابل بانک د ایستل شوو پیسو د راټولولو لپاره جدي کار کوي.
چیزی که به افغانستان بانک ارتباط داره و تصفیه ارتباط داره،
سچې افغانستان بانک او تصفیه پورې اړه لري د پیسو تر لاسه کول دي چې یو اندازې راټولې شي. د تصفیه لاره 115 میلیون اخیستل شي. په افغانستان او دوبۍ کې د کورونا او زاینو د خرڅولو لاره او حساب کتاب دوام لري.
تر اوسه معلومه نه ده چې د نوي کابل بانک د شخصي کولو لپاره به کومه طرحه غوړه وبلل شي. د نوي کابل بانک د خرڅولو لپاره د کوششونو داسې وخت کېږي چې د دې بانک په خوانی رئیس او مرستیال د سه شنبې پورس د دې بانک د ګړی محکمې لخوا په 15 کاله باندې محکوم سول. د محکمې په دې مسله کې نونس نور کسانو ته هم سزا ورول چې د افغانستان بانک په خوانی رئیس عبدالقادر فطرت او مرستیال محیب الله صفای هم په دغو کسانو کې شامل دي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د نوي کابل بانک د اخیستونکو شرکت غوښتنه ذکر کړې چې معیارونه یې ډېر ښکته و. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مسلو ته. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. د وینزویلا سوسیالیست رهبر هوګو چاویز د 50 کلونو په عمر پرون شپه مړ شو. هوګو چاویز له ډیر مودې راهیسې په سرطان اخته و. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون د هوګو چاویز په مړینه خواشینی څرګنده کړي او د وینزویلا خلکو ته تسلیت ویلي. فرشته جلال زئی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کړي.
د چاویز د مرګ خبر تیر شپه د وینزویلا د ولسمشر مرستیال نیکولاس مادورو د هیواد پر ملي ټلویزیون اعلان کړ. نیکولاس مادورو ویل چې چاویز د سرطان سره تر دوه کلنې سختې مبارزې وروسته سترګې له نړۍ پټې کړې. نن د مارچ پنځمه د وزیرانو شورا په غونډه کې تر ګډون وروسته موږ په وزیر روغتون ته راغلو ترڅو د خپل قومندان چاویز د روغتیايي وضعیت کتنه وکړو. موږ معلومات اخیستل او د هغه له لورګانو زامنو او د کورنۍ له غړو سره ملګري وو چې تر ټولو سخت او داسې له خواشینۍ ډک خبر راته ورسې چې خپلو خلکو ته یې ورکړو. قومندان جمهور رئیس هوګو چاویز پرون د غرمې په 2:15 له نړۍ سترګې پټې کړې. وروسته بیا د وینزویلا د دفاع وزیر هم پر ملي ټلویزیون را څرګند سو او اعلان یې وکړ چې د چاویز د مړینې څخه وروسته به د دغه هیواد پاوځ خپل اساسي قانون ته وفادار پاتې سي. ډاکټرانو څه باندې دوه کاله مخکې د هوګو چاویز په وجود کې سرطان تشخیص کړ او له هغه راهیسې څلور واري عملیات وکړ. د هغه وروستی عملیات د دسمبر د میاشتې په 18 نیټه ترسره سو. دی له هغه راهیسې په عام محضر کې نو څرګند شوی. د هوګو چاویز د مړینې د خبر تر خپرېدو څو ساعته مخکې د وینزویلا د جمهور رئیس مرستیال خپل هیواد د دوو امریکایي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان وکړ. دوی وایي چې امریکا په سرطان د چاویز پخته کېدو کې لاس لري خو واشنگتن دغه تورونه رد کړي او غیر عقلانه یې بللی دي. هوګو چاویز هم دراز دا کړې و چې امریکا په 2002 میلادي کال کې د هغه پر ضد د ناکامې کودتا په پلان کې لاس درلود. خو د هوګو چاویز د مړینې د خبر خپرېدو د دې هیواد ولس غمجن کړی دی. د کاراکاس د ښار یو سیدونکو وایي هغه پر موږ ګرانو خدای دې وبخشي او روح دې شاده. د چاویز په اړه د وینزویلا د خلکو نظر په دوو برخو ویشل شوی دی. د هغه پلویان هغو پروګرامونو ته اشاره کوي چې د غربیانو لپاره یې ترسره کړی دي چې په هغه کې د خوراکي موادو او نفتو د نرخ د ثابت ساتلو لپاره د حکومت هڅې دي. د امریکا پر ضد دریس هم د هوګو چاویز لپاره د یو شمیر خلکو ملاتړ ګټلی و. خو د هغه مخالفین پر دې انتقاد کوي چې زیات تجارتي پروګرامونه یې ملي کړي وو. له مخالفینو سره یې شدید چلند کاو او د دوی په وینا هغه پانګه یې برباده کړې وه چې د تیلو له درکه د هیواد ترلاسه کولی سوی. د چاویز په مړینه د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د خواشینۍ پیغامونه خپره سوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وینزویلا د خلکو څخه خپل ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې واشنگتن د دې هیواد له حکومت سره د مثبتو اړیکو پراختیا ته علاقه مندي لري. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د هوګو چاویز پر مړینه شدید خواشینۍ څرګنده کړې او په دې سازمان کې د روسي استازي ویتالي چورکین هوګو چاویز یو ستر سیاستمدار ګڼلی دی. د هوګو چاویز مړینه په وینزویلا کې د نویو انتخاباتو لپاره لار پرانیزي او دا به هم معلومه سي چې د هغه سوسیالیست انقلاب له هغه پرته هم دوام کولای او ټینګ پاتې کیدلی سي کنه.
د ایران ولسمشر بیا د خپل نږدې متحد هوګو چاویز مړینه یو ځای بللې ویلې دي چې هغه د دښمنانو دی وی مرموزي ناروغي لامل له دنیا ولاړ. احمد نژاد د وینزویلا مرستیال ولسمشر ته د خواخوږی پاسولي پیغام کې ویلې چې چاویز خپل ټول شون د خپل خلکو د سوکالۍ او انساني ارزښتونو څخه د دفاع لپاره وقف کړی وو. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د وینزویلا د ولسمشر هوګو چاویز پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هغه د یوې مرموزې ناروغۍ شهید دی. احمدی نژاد چاویز چې د هغه نږدې متحدو د غراز د وینزویلا خلکو ته د خدمت کولو د بشري حقوقو او د انقلاب له ارزښتونو څخه د دفاع په خاطر استایلی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې احمدی نژاد د وینزویلا مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو ته د خواخوږی په استولي پیغام کې ویلي چې چاویز بلاخره د یوې مرموزې ناروغۍ له امله مړ شو. هر خپل ټول ژوند خپل هواد پر مختیا او د خپل خلکو د ازادۍ لپاره وقف کړیو. د ایران ولسمشر هم هغه اعدا تایید کړ چې د وینزویلا مرستیال ولسمشر مادورو لکشي به مخکې چې د چاویز امرینه اعلان شو ویل چې د وینزویلا دښمنانو په یو ډول سرسخت چپی یعنی چاویز په سرطان اخته کړ چې بلاخره مړ کړ. د ایران ولسمشر د غراز ویل چې وینزویلا خپل باتور قوي زوی او نړۍ هم یو عاقل او انقلابي مشر له لاسه ورکړ. احمد نژاد ویل زپدې کې شک نه کوم چې هغه به له رښتینی مسیح او یو کامل انسان سره چې مقصد د شیعاګانو دولسم امامو بیرته نړۍ ته راوګرځي. د ایران اکثریت شیعه مسلمانان عقیده لري چې دولسم امام مهدی له حضرت مسیح سره یو ځای بیرته نړۍ ته راګرځي چې سوله او عدالت تضمین کړي. ایران او وینزویلا دواړو د امریکا ضد یو سخت بهرنی پالیسي مخته وړي او په وروستیو کلونو کې خپل ترمنځ د میلیارډونو ډالرو د پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي. چاویز له 1999 کال څخه تر پرونه چې له دنیا ولاړ ډیر لزلي ایران ته سفر کړی او احمد نژاد هم له 2015 کال وروسته شپږ ځله له وینزویلا کتنه کړې ده.
د پټې خولې فریاد.
ولی د ډیرو افغان خزو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نویل مریض کال کې د خزو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي.
د امریکا د تزمقګل ازادي رادیو ناوړی د امریکا د متحده ایالاتو د جګړې د وخت قراردادونو د ارزونې سرپلټون کې وایي امریکا په افغانستان او عراق کې 150 میلیارډ ډالر لګولي خو تر اوسه پوري پوره ډاډ نه دی حاصل کړی چې پیسې په راتلونکو کې نه به ځای کیږي. د امریکا د سرپلټون کې د راپور په اړه وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې ناقاله کوزه مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکایي سرپلټون کې په راپور کې خبرداري ورکړ شوې ده چې د حکومت کلک سر نه کول به د متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي کمزوري کړي. دا راپور د عراق د بیا رغونې لپاره د عمومي سرپلټون کې سټوارت بوین لخوا برابر شوی او په تیرو لسو کلونو کې د پیسو بې ځای لګښت، اداري فساد او له قراردادونو څخه ناوړه ګټه اخیستنې پکې یاد شوې دي. راپور یادونه کوي چې واشنگټن د ستونزو ته زیات پام نه دی کړی. د جګړو په سیمو کې د خصوصي سکتور په قراردادیانو کلک څارنه لګولی او په خپل کار کې کوم بدلون هم نه دی راوستی. وال سټریټ ژورنال لیکي د عراق جګړه په 2011 کال کې ختمه شوه او د افغانستان جګړه هم مخ په ختمېدو ده. مدافعان او فعالان د بدلونونو او د پیسو په لګښتونو کې د درغلیو د مخنیوي هلې ځلې کوي او وایي د پیسو په لګښت سره باید له ستونزمنو هیوادونو سره مرسته وشي چې په باثباته هیوادونو بدل شي. د راپور برابرونکو بوین زیاتوي کچیر حکومت د پراختیایي پروګرامونو د همغږۍ لپاره یو نوې اداره جوړه نکړي امکان لري چې د خکېدو یا بهبود لپاره بدلون هم رامنځته نشي. امریکایي سرپلټون کې سټوارت بوین په امریکا کې ویلي هیڅوک نه غواړي چې یو ځل بیا د لسو کلونو لپاره د ثبات او بیا رغونې عملیات وکړي. د ستونزو د له منځه وړلو په مقصد باید د مؤسسو ظرفیت لوړ شي ترڅو یو واحده قمانده جوړه او هلې ځلې سره همغږي شي. د بوین د دغه وړاندیز پر وړاندې د امریکا حکومت مقاومت کوي او وایي د څارنې د نوې ادارې جوړول به نوې بیوروکراسۍ ته لار هواره کړي. ښاغلی بوین په خپل راپور کې له یو زیات شمېر امریکایي او عراقي چارواکو سره مرکې کړې او وایي متحده ایالاتو په عراق کې 6 میلیارد ډالر لګولي خو له توقع سره سمې نتیجې نه دي ورکړي. دی وایي د دې پیسو شاوخوا 8 میلیارد ډالر بې ځای لګول شوي، تقلب یا اختلاس پکې شوی او ناوړه ګټه ورڅخه اخیستل شوې ده. د امریکایي سرپلټون کې په راپور کې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو هم سخت انتقادونه شوي. په 2011 کال کې د جګړې د وخت د قراردادونو یو خاص کمیسون په خپل راپور کې ویلي و چې متحده ایالاتو په افغانستان او عراق کې 40 میلیارد ډالر بې ځای لګولي او ضایع کړي دي.
خبري مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو نوی دفاع وزیر له اسرائیل سره ژمنه وکړه چې د دې هیواد د هغه هوایي مدافع سیستم سره به مالی مرسته دوام ورکړي چې هدف یې د ایران د مزایلو د احتمالي بریدونو مخنیوی دی. چې کیګل د سه شنبه په ورځ په پینټاګون کې د اسرائیلو د دفاع وزیر ایهود بارک سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی وویل د دفاع وزیر چک هیګل د سیشن بی پورز له اسرائیل سره ژمنه وکړه چې دای به د امریکا له کانګرس سره کار وکړي څو دا خبره یقیني کړي چې امریکا د ایران د مزایلو په وړاندې د اسرائیلو د دفاعي سیستم لپاره خپل مالی مرستو ته دوام ورکړي. چک هیګل پرون په پینټاګون کې د اسرائیل د دفاع وزیر سره وکتل. دا د امریکا د دفاع وزیر په توګه ټاکل کیدو وروسته له یو بهرني سیال سره د هغه لومړنۍ کتنه ده. د امریکا جمهور غوښتونکو او د هغوی ملاتړ کوونکو ډلو پر چک هیګل انتقادونه کړي وو او هغه تورن کړي وو چې د اسرائیل ضد دی. د امریکا سنا د دې خبرې د اطمینان لپاره چې آیا چک هیګل د ایران په وړاندې سخت دریز لري او کنه له نوموړي څخه د استماعي غونډې پر وخت سخت پوښتنې کړي وي. هیګل په وار وار ویلي وو چې د تهران تر خلاف د امریکا او نړیوالو بندیزونو ملاتړ کوي. دغه راز له سنا بهر یو شمېر ډلو پر هیګل سخت انتقاد کړی و چې نوموړي د اسرائیل پلو ډلو لپاره د یهودانو لابي اصطلاح استعمالوله. هیګل په دې اړه معذرت وغوښت، ویل چې دی بل د وروسته د دې ډلو په اړه یو بل اصطلاح کاروي. که څه هم دغې لانجې ته په پام سره دا د پام وړ ده چې بارک د دفاع لومړنی وزیر دی چې له هیګل سره ګوري، خو دا د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې هغه په منظم ډول د لیون اپنیتا او رابرټ ګیس په شمول د امریکا د دفاع له وزیرانو سره کتلی دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی، دغه راز وویل چې هیګل ژمن دی چې د اسرائیلو د مزایلو د دفاعي سیستم لپاره مالی مرستو ته دوام ورکړي. د دې دفاعي سیستم اصلي هدف له ایران څخه د اسرائیلو خوندي ساتل دي. د دفاع وزیر د اسرائیلو د دفاعي سیستم د مالی ملاتړ خبره په داسې حال کې کوي چې په امریکا کې د تیرې جمعې په ورځ په اتوماتیک ډول د بودیجې د 46 میلیارد ډالرو د کمښت له امله مالی وضعیت ناڅرګند دی. د پینټاګون د ویان جورج لیټل قوله ویل شوي چې هیګل او بارک په سوریه کې د روانو شخړو په اړه د یو بل د دوامدارو همکاریو پر اړتیا خبرې وکړې. دغه راز په دې هیواد کې د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو په اړه هم بحث وکړ چې پر خپل ځای خوندي پاتې شي. د امریکا نوی دفاع وزیر چک هیګل دغه راز د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي په شمول یو شمېر نورو بهرنیو سیالانو سره ټلیفوني خبرې کړې دي او د دې ډاډ ورکړې چې د امریکا د بودیجې د کمښت ستونزو سره سره به په پوځي برخه کې ګډو همکاریو ته دوام ورکوي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیدلې.